د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په کلیوالو سیمو کې د کتابتون په ارزښت ریپورټ ولرو، بیا به له ځوان شاعر ساجد بهار سره د هغه په ادبی هڅو یوه مرکه ولرو، او په اخره کې به د یوې پسرلنۍ مشاعرې څخه د یو شمېر شاعرانو د شعرونو نمونې په یو ریپورټ کې راونغاړو. لومړی ریپورټ ته راځو. امزه کتابتون چې د ننګرهار د کامې ولسوالۍ په یو کلي کې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې پرانستل شوی د پوهنتون پر محصلانو سربیره ورته هغه فرهنګي نخوم ورځي چې له نورو ولایتونو څخه ننګرهار ته راغلي وي. په دغه کتابتون کې کابو 12,000 کتابونه ایښودل شوي چې غوټه برخه یې پښتو ادبیات تشکیلوي. په کامه کې امزه کتابتون چې استاد محمد اسب سمیم د عامو او خاصو پر مخ پرانستی، په زرګونه کتابونه پکې راټول دي. دغه کتابتون ته وخت نا وخت د ننګرهار پوهنتون پر محصلانو سربیره فرهنګیان او لیکوال ورځي او د مطالعې تنده د خپلې خوښې په کتاب لوستلو سره ماتوي. تېره اونۍ له خوست او کابل څخه یو شمېر فرهنګیان ننګرهار ته راغلي ول چې په ترڅ کې د حمزه کتابتون څخه هم لیدنه وکړه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان محمد اسماعیل یون وایي په کلیوالو سیمو کې د یو زهیم کتابتون شتون د کلی او خار ترمنځ واټنونه رالنډوي.
افغانستان کې تقریبا لومړی مثالونو څخه یو مثال دی چې په کلی کې کتابتون موجود دی او بېل کوم ستونزې ځوانانو ته دا مجال شته چې درې شي زده کړه وکړي، کتابونه واخلي، کور ته ویسي. نو که دا لړۍ دوام پیدا کړي نو افغانستان کې کتابونه، کتابتون له ښاري محدودو سیمو څخه پراخو کلیوالي سیمو ته، ولسي سیمو ته انتقال شي، دا به د افغانستان په ترقۍ کې ډېره زیاته ونډه واخلي. د کلي د ښار تر منځ کوم واټن دی، هلته تضاد موجود دی، هغه به له منځه ویسي. لارې خوا چې ارزیې دا کار چې د سل په سلو کې یو ګټور کار دی.
له خوست ولایت څخه راغلی لیکوال او شاعر زاید شانګار وایي پخوا هم څو ځلې راغلی او د دغه کتابتون څخه په الهام اخیستوی په خپل ولایت کې ځوانانو ته د کتابتونونو جوړولو لارښوونې کړي چې اوس د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانستل شوي دي.
پخوا یو ځلې مخکې هم راغلی و، موږ به دا پیغام د خوست خلکو ته، د پکتیا خلکو ته، ځوانانو ته رسولی دی او له امله اوس په ډېرو سیمو کې واړه واړه کتابتونونه اوس ورو ورو په نورو ولسوالیو کلیو کې هم جوړېدونکي دي او جوړېږي.
ډاکټر محیب زغم چې په دغه فرهنګي ډله کې له کابل څخه راغلی و، د ننګرهار پوهنتون محصلین یې خوشبخته وګڼل چې په سیمه کې له یو ګټور کتابتون څخه برخمن دي.
نورو ملګرو ملهم واخیستل دې کتابتونه اوس که تاسو پام کړئ په ډېرو نورو سیمو کې هم، په کندهار کې، هلمند کې، پکتیا کې، خوست کې خلکو دغه سې کتابتونونه جوړ کړي دي، خو اساس یې همدا و چې استاد دلته ایښی و. بله خبره دا ده چې مخکې استاد وویل چې دلته د ننګرهار پوهنتون محصلان د مونوګراف د لیکلو دپاره راځي، دا ډېر لوی غنیمت دی محصل دپاره د منابعو برابرول.
انجینر محمد عیسا بهرام چې په ډنمارک کې اوسیږي او په دې وروستیو کې وطن ته راستون شوی، د یاد کتابتون په لیدو یې له زړه نه خوښي څرګنده کړه.
خدای شاید زه ډېر حیران شوم چې په لرې پرته سیمه کې دغسې یوه غني کتابخانه او هغه د استاد په زیار باندې جوړه شوې ده. دغه سیمې ځوانان ډېر خوشبخته دي چې استاد دلته موجود دی. دوی باید دغه موقع نه ګټه پورته کړي او دې کتابخانې ته راشي. زه نور نه پوهېږم چې تخنیکي چارې به څنګه وي، باید کتابونه راجستر شي، څوک یې وړي باید بېرته راوړي.
استاد محمد اسب سمیم وایي چې یاد کتابتون یې په ډېر شواخون جوړ کړی، خو ستړیا یې هغه وخت دمه کیږي چې کتابتون ته د مطالعې مینوال ورشي.
تر دې به زیات زه څو لرم، تر دې زیات اشتمانی چې په دغه یو نامه راته دومره ځای نه څوک په دې نیت راځي او په دې یوه مخه راځي چې کامې ته، همزه کتابتون ته، او بیا په دې کې زه نن ورسره زما زم زیارت وکم، د ماته قیمت په دایره کې نه راځي.
امزه کتابتون چې د استاد محمد اسب سمیم د سلویختو کلونو د خواري او په نتیجه کې جوړ شوی، تر 12,000 پورې کتابونه په کې راټول دي چې له پښتو نه علاوه په کې دری، اردو، عربي او انګریزي کتابونه لیدل کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ساجد بهار چې د خوست ولایت دی او په ننګرهار کې د ژبو او ادبیاتو په هنځه لوسته او هم دلته په بیلابیلو ادبی او کلتوري غونډو کې فعال ونده هم لرلې وه. د شپ ادبی او تنقیدي غونډو کې ګډون د ښاغلي بهار په شعري استعداد ساغیز کړی. له ده سره په خبرو کې به یې ترې واورو.
بهار صاحب، کداره ته ووایه چې په ننګرهار کې چې تاسې هغه وخت کې دلته محاصل وی، په ډیرو ادبی غونډو کې مو ګډون کولو، خپله په پوهنتون کې دننه هم د یوې ادبی غونډې د بنسټګرو د جملې نه وی، او دلته دې په آزادو ادبی غونډو کې هم ګډون کولو. دغه ادبی غونډو ستا په شاعرانه تخیل او ستا په صلاحیتونو باندې څومره مثبت اغېز کړی؟
رښتیا ده، ننګرهار ته چې موږ کله راغلو، د ننګرهار په زیاترو ادبی ټولنو کې به موږ ګډون کوو. همداشان تاسې مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ به ننګرهار پوهنتون کې د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې یو ادبي بهیر درلوده. وړاندې به ما شاعري کوله، نثر به مې لیکه، خو مګر هغه ډول چې څه ډول لازمه ده د شعر لپاره، کومې لارې چارې په کار دي، نو په هغه ډېرو شایانو باندې موږ نه پوهېدو. خو کله چې موږ په غونډو کې په اصطلاح پراخ ګډون کوو، په مختلفو غونډو کې به کېنستو، په سیمینارونو کې به مو برخه اخیسته، ادبي ناستو کې به کېنستو، نو هلته موږ په اصطلاح هغه د ځان نه لوړ کسان هم ولیدل. نو د دوی تجربې موږ ولیدې چې دوی څه ډول شعر لیکي یا نثر لیکي. د دوی مشورې به فرضاً موږ بلته لیکچرونه درلودل په غونډو کې، په مختلفو موضوعاتو باندې کره کتنیزې ناستې به وې، شاعري به وه، په اصطلاح چا به چې ښه شعر لیکه، د ځان نه لوړ کسان هم پکې وي، ټیټ کسان هم پکې وي، سړی ځان ښه پرتله کولی شي د نورو سره. نو وړاندې دې موږ شاعري یا په اصطلاح زما نثر چې و کمزورې، خو کله چې دلته راغلم په مشاعرو کې به مې برخه اخیسته، په ادبي بهیرونو کې هم برخه اخیسته، بحثونه به مو کول، نو ډېر شیان ما ته راکړل. نو که زه ووایم هغه د ادبیاتو پوهنځي دومره همکاري ما سره نه ده کړې لکه د ادبي ناستو چې ما سره کړې.
اوس چې تاسې په خوست کې هستئ او هلته هم ډېرې ادبي غونډې دي، ادبي غونډو ته زیر راځي؟
مخکې چې زه هلته په ښوونځي کې وم، موږ یو څو ادبي ټولنې درلودې، ټولو کې ما ګډون درلوده. اوس په خوست کې موږ د خوست ادبي بهیر لرو، همدغسې اونیزې غونډې لرو، مشاعره لرو، په مختلفو موضوعاتو لیکچرونه لرو، کره کتنیزې غونډې لرو. هلته هم همدغسې روان یم، کوشش کوم چې نور هم ښه شو، او هغه کسان چې استادان دي یا په اصطلاح موږ لوړ دي، د دوی تجربونه یو څه زده کړو، موږ هم مخکې لاړ شو.
خپل کوم نثری یا شعری ټولګه دې چاپ کړی؟
تر اوسه خو مې شعری ټولګه یا نثری ټولګه نه ده چاپ کړی، مګر ډېرې ژباړې لرم، مقالې لرم، په مختلفو سایټونو او مجلو کې خپرې شوې دي. نیت مې ده چې په همدې کال کې خپله شعری ټولګه هم راوباسم، او دې تر څنګ یو ژباړې او دوه کتابه لرم. خو یو کتاب دی چې د اردو ژبو لیکوالو شاعرانو ترمنځ شوخۍ دي، ادبي ټوکې ټکالې دي، د دوی ترمنځ حاضر ځوابۍ دي، په دې باندې مې کار کړی. او د اردو ژبې نه مې راژباړلې، هغه کې د نړیوالو ادبیاتو لیکوال هم پکې دي. نو دې باندې کار کوم، انشاءالله په همدې څو میاشتو کې به خپله شعری ټولګه هم راوباسم. بله ټولګه مې د ژباړې په برخه کې ده چې هغه د تنقید په نوم باندې کتاب ووردو، هغه کې د تنقید مختلف ډولونه تشریح شوي وو، او د کره کتنې په مختلفو اړخونو باندې رڼا اچول شوي وه. په دې دوو کتابونو وروسته به انشاءالله دغه کتاب هم راوځي چاپ نه.
اوس چې تاسې په خوست کې له یوې سیمه ییزې انځوریزې رسنۍ سره په کار بوخت یې، ما اوریدلی دی چې له شاعر نه تخنیکی، عملی، تخلیقي صلاحیتونه اخلي، دغه انګیرنې ستا په شعري صلاحیت باندې کوم منفي اغېز کړی کنه؟
دا رښتیا ده چې تقریبا د یو کال کېږي زه د ډګر ته ژورنالیزم ډګر ته راغلی یم، نو طبعا زما په اصطلاح په هغه ادبي فعالیتونو باندې یو څه منفي تاثیر کړی دی. ځکه شعر داسې څه و چې موږ به هغه څه چې پخوالیدل، نو موږ به هغه د شعر لارې خلکو ته رسول. اوس چې فرضاً موږ عملاً په اصطلاح هغه صحنه تصویروو، نورو خلکو ته رسوو، نو اوس دغه عملي برخه چې دا رښتیا ده زما هغه په اصطلاح دغه شاعرانه تخیل چې دی یو څه یې تت کړی دی. مثلا دا ده چې سړی دغه شاعري او دغه لیکوالي دغه یو پیسلاغه وخت غواړي چې سړی کافی وخت ورته ولري. چې ژورنالیزم ډګر ته راشي، د سهار تر ماسپښین مازیګر پورې سړی تبن مصروف وي، نو سړی یو ډول ذهني ستړیا هم ورسره وي، نو تبن په ما باندې یو ډول منفي تاثیر کړی دی. خو بیا مې د شپې لخوا ورته یو وخت را بیل کړی، یو ساعت دوه ساعته لیکلو ته یا لوستلو ته مې را بیل کړی دی.
که اوس د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو ته د خپلو غزلونو یو نمونه وړاندې کی، نو خوشاله به شو.
د هندارې حافظات څه د تصویره، راته وایه چې کیسه څه د تصویره، د جنت مست وګمات څه د تصویره د دوزخ د اور لمبات څه د تصویره د ژوندۍ انسان تمثيل په سیروان یل دی بل ډرامات څه د تصویره ته خو صرف د سیري ظاهري نقش یې نور نظم او ستار اشتات څه د تصویره
ډیر مننه ساجد بخار خوشاله اوسې
کور ودانه بیس
د باختر ستوري ګرانو مینوالو سره لدی چې په ننګرهار کې بیلابیلی ادبی او کلتوري غونډې شته چې ونیزي 15 ورځېنی او میاشتنی غونډې او مشایری تر سره کوي خو د پسرلی پر رسیدو سره د لوی مشایرو لړۍ هم ورسره پیلېږي دوه ونی وړاندې په کامې ولسوالۍ کې پسرلنی مشایره شوې وه او 13 ونی په ګوشتي ولسوالۍ کې تر سره شوه چې پر ځای شاعرانو سربیره ورته د جلال آباد خار او شاوخوا ولسوالیو څخه هم شاعران ورغلي ول د ستار د شرنګیدلی نغمه د ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ کې لیوې ډیری راوځي چرته چې پر شاعرانو سربیره د یادې ولسوالۍ د څو کلو قومي مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی و دغه مشاعره له پسرلي سره نومول شوې وه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل او له اورېدونکو یې پریمانه داد واخیست د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد شیرحسن کمالزي په خپل طنزیه غزل ویلو سره د مشاعرې رنګ او خوند یو پر دوه کړ
هغه چې نه سړی وي ښه سړی وي هغه چې ښه سړی وي نه سړی وي چې زړګی کله بیللی نه وي مړه هغه به نو لا څه سړی وي دار چازی وي کمالزي معلوم یو د چرګی او بل د وره سړی وي ډېر تشکر
انجینر راحت ګل زیرمل په خپل شعر کې د جنگیالیو هغو اعمالو ته د حقارت په سترګه کتلی چې پښتني او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر دي
منم دینا منم دینا خبره مسلمانه په مخ باندې مؤمن په زړه کافر مسلمانه دا ته چې جمعات کې د وژلو په تکلی لتانه هم بهتره ده هم غوره مسلمانه تر سوچ د انسان په درد درمن نشي زیارمله جنت پسې بڑون شي ګیروره مسلمانه
میوند درزار په خپل شعر کې تم لري چې لوی خدای به یې په وړو وړو ګناهونو ونیسي
زړه نظره تلار خام خاوی اوس می چهر کړه ده نخواته نرا ګوري لاس راکړي چې بیا به سره وګورو ملګریا سترګو کې ساتلې تمنا ته نرا ګوري زله یوې هلی نه تیر شوی يم درزاره لوی خدای به می دی وړي ګنا ته نرا ګوري
یار محمد پردیس پترنوم کې وای چې خپل محبوب ته د ډالې ورکولو همداش پی ورزی دي
په دغه فکه د ګلاب د درکوالو پتوخفه کې د ګلاب د درکوالو بس هم د غورز شپې ښکاری جانانا پسرلی عمر نزدې ښکاری جانانا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.